السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې یو ساعت ده چې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلایه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له لسو تر پنځه دېرشو میلی مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی او ویلي دي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر اویا کیلومترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربهتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنجشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي، خو یوه هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نوري هم اړیستلی دي. د کډوالو په چوره کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کېږي. دغو متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه ادعاوې له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنجشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي. د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبې په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشه یي مواد په دو کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل سوی وه چې دغه مواد څو تنه اسرائیلیانو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنجشنبه په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریز لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړ، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کېږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. د بدسل کې ده چې روانه اونۍ د سربیا د صدر اعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین له چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې یا منکی پاکس د لا ساری بڼي د لومړی مثبت پیښه د ثبت خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل سوی و چې تر هغې یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا شاید د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالات وي. د سویډن د عامې روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی چې هلته د بیزو د تڼاکې یا منکی پاکس چم پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې ښایي دا بڼه ډیره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې یو ساعت خپرونې د راپورونو برخې ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم هر ورځ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو پرون درې کاله پوره شول. په دې مناسبت هم راپور خپروو چې آیا طالبان خپل منځي اختلافات لري؟ کندهار کې د ښځو پر روغتیایي ستونزو هم راپور اوري.
ولې زموږ مېرمنې باید د ژوند پر مهال کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی.
افغانستان کې ځینې کسان وایي چې طالبان نه دي توانېدلي په خپله درې کلنه واکمني کې د دوی رضایت ترلاسه کړي.
داسې فعالیتونه ونه کړي چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هېڅ ښځې راضي نه ده.
د امریکا د ولسمشری د تیرو څو لسیزو په ټاکنو کې د افغانستان موضوع څومره توده وه په یو مفصل راپور کې درته وایو. دا هم ورته چې نړیوالو منځګړو پرون د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمن د جګړې ختمولو لپاره د مذاکرو نوې پړاو پایل کړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د شژون او نوري ازادي لپاره د میلیونونو شوزو او نجونو هلی مړوي کړی دي. انالینا بایربوک د څرګندونی پرون پنځشنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړي. طالبانو د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د پخوانی جمهوری نظام له سقوط سره پر افغانستان ولکا ټینګه کړه. بلخوا د رواداری په نوم یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو څخه باندې 9000 موارد مستند شوي. دا هم راپور.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت یو جګپوړی جرمني ډیپلوماټ وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په چیرو دریو کلونو کې هر ورځ د میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ښه ژوند او پراخې ازادۍ هیلې له منځه وړې دي. هغې له افغانانو سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکاوه او ویل چې تل د ښځو او نجونو او ټولو حقوق کسانو ترڅنګ ولاړه ده چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. اغلی بایربوک زیاته کړه دوی په افغانستان کې له خلکو سره د بیړنیو بشری مرستو لاري د خوراکي توکو او لومړنیو روغتیایي خدماتو په برخه کې مرسته کوي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر ویلي تر 4000 ډیر کسان چې د طالبانو لخوا ځورول شوي وو د کډوالو د منلو د بیلابیلو پروګرامونو لمخې جرمني ته راغلي او خوندې شوي دي. په بیان کې ویل شوي تیر کال د جرمني په ګډون اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په خبرګون کې د دې ډلې پر مهمو چارواکو بندیزونه ولګول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې به لخپلو نړیوالو همکارانو سره یو ځای د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي. د جګپوري جرمني ډیپلوماټ دا هم وویل د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پر دې توافق لري چې طالبان به تر هغه د نړیوال ټولنې لخوا ونه منل شي تر څو چې دوی د افغانستان نړیوال تعهدات نوی منلي. پرون پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په همدې حال کې د بشري حقوقو لپاره اتحاد چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان هم پکې شامل دي، د پنځشنبه پر ورځ په راپور کې وویل د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د غراز د شزو او نجونو له حقوقو د سرغړونو د خرابېدو په وړاندې نړیوال خبرګون ډېر اغیزناک نه و. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سار بنسټ پرون پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د سپیس بحث جوړ کړی و. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینت په دې بحث کې یو له ګډونوالو نو موري په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه.
طالبان له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو په ګډون په زیاتیدونکې توګه فرمانونه او پالیسۍ پلي کوي. د طالبانو دغه کړنې سږ کال د ښځو د اعتراضونو د ځپلو او د حجاب نه رعایتولو په تور د ښځو د نیولو او د جسمي مجازاتو په ترڅ کې څرګندې سوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د دې ډلې لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هر چا حقونه تضمین شوي دي. له بلې خوا د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو غیر دولتي بنسټ پرون پنځشنبه په یو راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې څخه د 2024 کال د جون تر دېشمې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لشترلشه 9240 اویا پیشی ثبت او مستند کړی دي. دغه بنسټ ویلي په دغه قضیو کې خپل سری او غیر قانوني نیونی هغه شکنجه چې د خلکو د وژنې سبب کیږي او جبري ترای تم کېدل شامل دي.
ځینې افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو درو کلونو کې نه دي توانېدلې چې د دوی رضایت ترلاسه کړي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت مشروع دی او د ټولو خلکو ملاتړ لزان سره لري. جزئیات له سناکه کړنه.
په افغانستان کې وقته د طالبانو در رسیدو د درې مکلیزه سره هم مهاله یو شمیر افغانان وایي په دې موده کې د طالبان حکومت لکړونو راضی نه دي او دا کوي چې دغه حکومت د دوی اړتیاو ته پام نه دی کړی. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا حکومت د هیڅ د منلو نه ده، مخصوصا هغه تعلیم یافته ځوانان چې هغه د تحصیل طرفدار دي او دا حکومت چې ده د افغانستان یو قشر ده چې البته خزی دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا د هیڅ چا د منلو نه ده.
دغه راز د کابل ولایت یو اوسیدونکي هم د نوم د نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یعنی داس یو حالت روان دی چې باید په هیڅ وجه خزو عمومی ځایونو ته لاړ نشي، داسې فعالیتونه ونه کړي چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هیڅ ښځې راضي نه ده په دې خاطر چې دا یو بحران ده، یو اجتماعي بحران ده.
د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړې او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې دوی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او همدارنګه یې په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. همداراز په سینګارتونونو کې د میرمنو پر فعالیت بندیز او ورزشي کلبونو، تفریحي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د میرمنو نه پرېښودل هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. خود طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د دوی حکومت مشروع او ټول شموله دی او دوی د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې په کورنیو مسایلو، د بشري حقونو په مراعاتولو، د اقتصاد په مدیریت او په نړیوال نړیوالی ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلي دي. د شخړو د حل څیړونکي لیزا سروش ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د طالبانو واکمنۍ ثابته کړه چې دوی قانون سالاره او هغه نظام ته ژمن نه دي چې په کې ازادي، ډیموکراسي، د خلکو اراده او ګډون تمثیل شي.
بل خبره چې طالبانو د خپلو کمزوري په توګه وښودله دا ده چې لا هم د اغیزمنې حکومتوالۍ وړتیا نه لري، چې په افغانستان کې د نننۍ مشروعیت، ملي مشروعیت او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. او تر څو چې طالبان دا وړتیا پیدا نه کړي، بې له شکه په دا توان ونه لري چې بریالی سي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې په یوه راپور کې په بېلابېلو مواردو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمانونو ته په اشارې سره ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجرایوي اقداماتو د افغانانو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا نوره هم زیاته کړې ده. یونما ویلي چې د دغه وزارت د مکلفیتونو او ممانعتونو په اړه د لارښوونو نه مراعاتولو، چې کله ناکله د سختو مجازاتو لامل کېږي، د افغانانو د ژوند په مختلفو برخو کې د بنسټیزو حقونو او ازادیو پر ګټې اخیستنې منفي او پر میرمنو یې تبعیضي او نامتناسب اغیزې درلودې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ځواب کې ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت له قوانینو سره په ټکر کې نه وي منع شوی نه دی، خو که د دوی پر خلاف وي دوی یې په مخنیوي مکلف دي. په همدې حال کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه سید عبدالرزاق لقمان وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې قانون او د هغه پلی کېدو ته درناوی نه دی کړی او د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې د کنفرانسونو په جوړولو سره هڅه وکړه چې طالبان له دغو فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې یو مشروع حکومت رامنځته کړي، خو د دې لپاره چې طالبانو ونشو کولی له دغو فرصتونو ګټه پورته کړي لازمه ده چې پرې فشار راوړل شي.
د نړۍ ټول هیوادونه او اسلامي هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی چې طالب د تعامل وړتیا نه لري، او همدا لامل دی چې د دوی دریز هر ورځ بدلیږي او را بدلیږي، خو طالب په رسمیت نه پیژني.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې د ډیرو هیوادونو سفارتونه تړلي دي، خو چین، روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې عملا ټینګې کړې او په خپلو هیوادونو کې د طالبانو استازي منلي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ډیپلومات او په امریکا کې د اتلانتیک په شورا کې شنون کوي عمر سمد وایي چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې کافي کورنۍ او بهرنۍ باور ترلاسه کړي، چې دا د دوی د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده او د افغانانو لپاره ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره پر بین الافغاني خبرو په ټینګار سره وویل که څه هم په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو اړتیا ده چې له فرصتونو څخه په استفادې نور کارونه هم ترسره شي.
فکر میکنم اول ملل متحد هم میخواد که کمک کنه و
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم غواړي چې د سونزو په حل کې مرسته وکړي او لښته فرصتونو سمه ګټه پورته کړي. هیله دا ده چې واکمنانو په هیواد کې دننه او بهر نور افغانان تفاهم ته ورسیږي او موږ وکولای شو د سونزو د خپلو افغاني خبرو اترو لاري حل کړو.
افغاني و وطني خود بتونیم کې مشکل حل کړیم.
د طالبانو حکومت پلاوی د لومړي ځل لپاره د جون میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په درې مناسبه کې چې د طالبانو په غوښتنه په اقتصادي مسایلو او لنشي توکو سره مبارزه تمرکز درلود ګډون وکړ. په دې غونډه کې طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي او یا له مدني ټولنې سره وویني. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له خپل تاریخي تعامل، مشارکت او د یو خپلواک دولت په توګه له نړیوالو معاملو او تعاملاتو څخه په بشپړه توګه بې برخې او منزوي کړی. یو له دغو کارپوهانو او پخوانی ډیپلومات غوث چنباز ازادي راډیو ته وویل تر څو چې طالبان یو مشروع، مسؤول او ملي حکومت جوړ نه کړي او د بنسټیزو بدلونونو په راوستلو سره کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، دا تمه دې نه لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
طالب تا که از درون خود تغییر نه
تر څو چې طالبان په خپل ځان کې بدلون را نه وړي او تر څو چې حکومت د افغانانو لخوا کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، د هغوی د رسمیت پیژندلو هیله به د سوراب په څیر وي.
د افغان خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو د طالبانو محدودیتونه او د ځینو ټولنیزو قوانینو پلي کول چې سخت دریځ بلل کیږي، وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو فرصتونه د ننګونو سره مخ کړي او تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د ښځو د حقونو تامین، د بیان ازادي، د یوه هر اړخیز او ټول شموله حکومت رامنځته کول او کورنۍ مشروعیت هغه شرایط دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته وړاندې کړي دي. که څه هم طالبان تل د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه یې پر ښځو لګول شوی هیڅ یو محدودیت او نور محدودیتونه نه دي لرې کړي. او د ښځو د زده کړې او کار مسایل یې د افغانستان کورنۍ مسایل بللي، هغه څه چې د ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نړیوالو منځګړو پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو نوې پړاو پایل کړ. د دغو خبرو هدف د هغو یرغمل سویو خلاصون هم دی چې د حماس لخوا نیول سوي. منځګړي اوس هیله مند دي چې د اوربان موافقه به سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاره هواره کړي. دا هم راپور
د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو په غنوي پړاو کې چې پرون پایل شو، د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر برخه درلوده چې د اسرائیل له هیئت سره یې وکتل. دا دغه خبرو هدف په غزې ترنګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمول، د حماس لبنده د لسکونو يرغمل شو خلاصون او سیمتا د دې جګړې د خبرېدو مخنیوي خول شوی. سپینې ماڼۍ پرون لټول اړخونو په غزه کې د اوربند ټینګښت پاړه په خبرو کې د برخې اخیستو وختونه وکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی په هغه مرکه کې چې د امریکا له سی این این تلویزیوني شبکې پرون خبره شو، ویلي په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره په مذاکرو کې لا هم د پرمختګ امکان شته. کربی ویلي د دوی معلومات ښیي چې ایران په ځانګړي ډول د خپلو نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملې له خبرداریو لا هم لاس نه دی اخیستی. په دې اړه یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړې، خو نه دی ویلي چې د حماس ډلې کوم استازي هم په پرونیو خبرو کې چې د اسرائیل استازي او د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیم برونز په کې شامل و برخه درلوده او کڅنګه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د اکتوبر میاشتې له اومې په روانه جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 4000 ته ورسید. ویل شوي چې په غزه کې به یو اوربند خایي په ټوله سیمه کې د کړکیچ له کمیدو سره مرسته وکړي. ډیپلوماټانو هیله ښودلې چې دا اوربند به ایران او د لبنان حزب الله ډله کړکیچ ته له لمن وهلو راوګرځي. ایران او حزب الله ډلې د حزب الله د یو لوړ رتبه قومندان او د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. اسرائیل وایي د حزب الله مخکښ قومندان فواد شکر د جولای په 13مه د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د هوایی حملې له کبله ووژل شو. د حماس د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هنیه د جولای میاشتې پر 13مه د ایران په پلازمینه تهران کې یوه حمله کې ووژل شو چې ایراني چارواکو د اسرائیل کار بللی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې د افغانستان موضوع له لسیزو راهیسې مطرح وه او ده. تر دو لسیزو وروسته اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشري داسې ټاکنې کړي چې افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته، خو بیا هم د امریکا په ټاکنو کې د افغانستان مسأله توده ده. په څو شیبو کې په دې اړه مفصل راپور. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری ټاکنو ته تر 30 ورځو لږ موده پاتې ده. یو ور بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان د مسالې د مطرح کېدو په اړه پوښتنې ولاړې سوي دي. دا د امریکا د ولسمشری لومړنۍ ټاکنې دي چې پر مهال یې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته، بلکې هغه جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لخوا تشکیل شوی و نور نسته. د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې نه راځي، خو په امریکا کې د ټاکنو کاندیدان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسئلې څخه چې شاوخوا 3 کاله مخکې پیښ شوي پر یوه او بل د نیوکو او تورونو لګولو لپاره د یوې قوي وسیلې په توګه کار اخلي. د ولسمشری ټاکونو لپاره د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ خپل پوښونی دیموکرات سیال جو بایدن په دې تورن کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د هغه څل کبل بدنامه کړ چې هغه په ګډوډ حالت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وو. ترامپ د جون میاشتې پر 28مه په اوسنی انتخاباتي کمپاین کې له بایدن سره په خپل لومړنۍ مناظره کې د افغانستان په تړاو وویل
دا یو وحشتناکه او له شرمه ډکه شیبه وه. زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه. د هیواد په تاریخ کې د دې شرمونکې شیبې له کبله تر اوسه کوم جنرال له دندې نه و ایسته شوی. په افغانستان کې چې موږ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات پرېښودل، خپل دیارلس غوره سرتیر مو له لاسه ورکړل، موږ امریکایي اتباع تر شا پرېښودل.
له وروستیو تحولاتو ښکاري چې جو بایدن نور د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید نه دی. د هغه مرستیاله کامیلا هارس د ډونالد ټرمپ د سیالې په توګه د هغه ځای ناستې سوه. بایدن په وار وار ویلي چې دا د ټرمپ اداره وه چې له طالبانو سره یې مذاکرې پیل کړې او د دوحې تړون په لاسلیک سره یې د هغوی د بیرته ستنېدو لپاره لاره اواره کړه چې بالاخره په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل سو. د ټاکنو په بحث کې ښاغلی بایدن د ښاغلي ترامپ تورونو ته په تفصیل سره ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. بایدن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د 2021 لدې کال په اگست میاشت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د پښتنو په ځواب کې ویلی وو:
زه د هغو پیښو له امله چې ورسره مخامخ شوی یو سخت خواشینه یم، خو زه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه په هوډ او د نړۍ په نورو ځایونو کې او افغانستان کې زموږ د ترهګرۍ ضد هڅو د دقیقې څارنې په اړه هیڅ د پښیمانۍ احساس نه کوم.
بایدن او د هغه ډیموکرات ګوند غواړي چې په دې توګه په ټاکنیز کمپاین کې وشي چې ګوند یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد پر یرغل څه باندې څلور لسیزې تیرې سوي دي. له هغې راهیسې افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې په یو ډول نه یو ډول مطرح و. شوروي اتحاد د 1991 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې پر افغانستان یرغل وکړ او یو خپلواک هیواد یې اشغال کړ. په هغه وخت کې د ډیموکرات ګوند غړی جیمی کارتر د امریکا ولسمشر و چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې غبرګون ښوولی و، خو د هغه په دوره او تر هغه وروسته د امریکا په نورو ټاکنو کې هغه څه چې د جیمی کارتر اداره یې بوخته ساتلې وه په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو یرغمل کول و. د 1980 میلادي کال په ټاکنو کې که څه هم د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر او د هغه وخت د جمهوریت پال ګوند کاندید رونالد ریګن په خپلو کمپاینونو کې په مستقیم ډول د افغانستان پر موضوع تمرکز ونه کړ، خو رونالد ریګن چې وروسته یې ټاکنې وګټلې یوه بهرنۍ نظریه یا پالیسي ایجاد کړه. امریکایي خبریال لوکانن د فارن افیرز خبرونې لپاره په یو مقاله کې لیکلي چې ښاغلی ریګن هاته د 1980 میلادي کال د جون پر 13مه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دفتر کې خبریالانو ته د دې نظریې او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون پر اړتیا خبرې کړې وې. په مقاله کې راغلي ولسمشر رونالد ریګن په دې باور و چې د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره دا اړینه ده چې په ټوله نړۍ کې د هغو کیڼ اړخو رژیمونو د پراختیا مخه ونیسي چې د پخواني شوروي اتحاد له خوا یې ملاتړ کیږي. په مقاله کې زیاته شوی چې ریګن د افغانستان د مسئلې په اړه تر ټولو ډیر اندېښمن و. هغه هیواد چې پخواني شوروي اتحاد په جبر سره اشغال کړ او په ترڅ کې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل سول او شاوخوا 15 میلیونه نور کډوالۍ ته اړ سول. رونالد ریګن د اتیایمې لسیزې په کلونو کې د ولسمشر په توګه د خپلو دو دورو په ترڅ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو مرستې زیاتې کړې چې په هغو کې افغان مجاهدینو ته د الوتکو ضد حساس سټینګر توغندیو ورکول شامل و چې په ډراماتیک ډول یې د جګړې بڼه بدله کړه. نوموړي په سپینې ماڼۍ کې د افغان مجاهدینو له ځینو مشرانو سره هم وکتل او د امریکا پر ملاتړ یې ورسره خبرې وکړې. په پخواني شوروي اتحاد کې د میخایل ګورباچوف له واکمنېدو سره مسکو نسبتا پرانیستې پالیسي خپله کړه. د ریګن او ګورباچوف ترمنځ مخامخ ملاقاتونه وسول او په فارن افیرس خپرونه کې د لیکانن په لیکنه بالاخره د افغانستان جګړه د پخواني شوروي اتحاد لپاره خونړۍ سوه او دا ناصور ټپ د شوروي اتحاد لپاره د ستړیا په یو سرچینه بدل سو. بلاخره په 1989 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد وروستي عسكر هم له افغانستانه ووت.
امریکا د 1988 میلادي کال په ټاکنو کې چې د جورج دبليو بوش پلار جورج بوش د جمهوریت پال ګوند په استازیتوب ټاکنې وګټلې، هغه وخت هم افغانستان په ټاکنیز کمپاین کې ډېر مطرح نه و. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد له وتلو سره امریکا تقریبا افغانستان هیر کړ او د ډیموکرات ګوند د غړي بل کلینټن د ولسمشري په دوو دورو کې چې له 1992 څخه تر 2000 میلادي کاله پورې پر قدرت و، افغانستان تقریبا له پامه لوېدلی و. په 2000 میلادي کال کې د مشر جورج بوش زوی جورج دبليو بوش ټاکنې وګټلې او د هغه په ټاکنیز کمپاین کې هم افغانستان ډېر یاد نسو، تر هغه چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر پر 11مه چې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز غبرګې آسمانڅکې ودانۍ او په ویرجینیا کې د امریکا دفاع وزارت په نښه شول او په دې پیښه کې په ټوله کې 2000 امریکایان ووژل شول. افغانستان بیا د رسنیو په سرلیکونو کې راغی. متحده ایالاتونو د دې برید پړه پر القاعده شبکې واچوله او هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او د طالبانو د هغه وخت حکومت ملاتړ وو. کله چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو ته د هغه لسپارولو ډډه وکړه، د طالبانو دغه مخالفت د دې سبب سو چې جورج دبليو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمد د سپتمبر له 11مې مخکې د وروسته د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په ترڅ کې د افغانستان د مسالې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
یک زمانی که شوروی در افغانستان
یه وخت چې پخوانی شوروی اتحاد په افغانستان کې وو او هلته سخت جګړه روانه وه او امریکا د ځینو نورو هیوادو په مرسته د پاکستان لارې د مجاهدینو لپاره د اسانتیا برابرولو او تمویل پټ پروګرام پلی کړی و، استخباراتي او سیاسي کړیو کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوې وه، نه په کمپاینونو. تر هغه وروسته افغانستان په بحثونو کې نه و شامل، په کمپاینونو کې هم نه یادېده. دا د سپتمبر تر 11مې مخکې دوره ده. د سپتمبر تر 11مې وروسته د افغانستان قضیه د ترهګرۍ عزت جګړه په ځانګړي ډول په بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ کې مطرحه، په کمپاینونو کې یادونه کېدله او په لومړي کتار او په دوهم کتار کې.
لکه څنګه چې عمر سمد وویل، د سپتمبر له 11مې راوروسته افغانستان چې زرګونه امریکایي پوځیان په کې ځای پر ځای سوي وو، نه یوازې د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې بلکې د امریکایي کورنیو په بحثونو کې هم شامل وو، ځکه امریکایي ځوانان په افغانستان کې جنګېدل او په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو په میلیاردونه ډالره لګول کېدل. د امریکا د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې جورج دبليو بوش بیا پکې بریالی سو، د افغانستان مسأله د بحثونو په محراق کې وه او ښاغلی بوش دا پیغام ولیږي:
Today we focus on Afghanistan.
نن زموږ تمرکز پر افغانستان دی، خو جګړه تر هغه پراخه ده. موږ به تر هغه وخته هلته پاتې کیږو چې ماموریت مو بشپړ شوی نه وي. موږ پوهیږو چې رښتینې سوله به هغه مهال ټینګه سي چې افغان ولس ته د خپلو ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړو، یعنی د سولې زمینه برابره کړو، او سوله به هغه وخت ترلاسه شي چې له افغانانو سره د هغوی د باثبات حکومت په جوړولو کې مرسته وشي.
په متحده ایالاتونو کې د 2008 میلادي کال د ټاکنو بل پړاو ته تر رسیدو پورې په امریکا کې سیاسي فضا په بدلېدو وه. له یوه لوري په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوامداره کېدل، بل لوري ته په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله د دې سبب سوه چې د ولسمشرۍ کاندیدان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پر موضوع لا ډېر غور وکړي. په دغو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه باراک اوباما بریالی سو او د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون رانغی. د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې کله چې ښاغلی اوباما د دویم دورې لپاره وټاکل سو، پلان یې درلود چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي، مګر په یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره. باراک اوباما په هغو کلونو کې د خپلې تګلارې په باب ویلي وو:
2014 therefore is a pivotal year.
2014 کال ډیر مهم دی. موږ له خپلو متحدانو او افغان حکومت سره موافقه وکړه چې په افغانستان کې به مو په هغه کال جنگي ماموریت ختم سي. زموږ په نظر امریکایانو ته معلومه سوي چې د یوې جګړې ختمول د هغې د پایلې یوه برخه ده. دا هغه طریقه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په مرسته جګړې ختمې شي، نه د لاسلیک له لارې، بلکې پر دښمن په وژونکي ګزارونو. یوه ټاکل شوې حکومت ته په انتقال او په هیواد کې د نوي امنیتي ځواک پر رامنځته کولو سره چې په نهایت کې رهبري او ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
په 2014 میلادي کال کې نورو ټاکنو ته کله چې ډونالد ترامپ د جمهوریت پال ګوند له اړخه بریالی سو، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو عمومي موضوع وه او هر کاندید ورته خپل طرحه درلوده. ډونالد ترامپ په عمل کې له طالبانو سره د مذاکرو لار خپله کړه او هڅه یې وکړه چې امریکایي ځواکونه د پخلاینې له لارې له افغانستانه ووځي. د دوحې تړون هم د هغه په واکمنۍ کې لاسلیک سو. هغه په خپل کمپاین کې وویل
مونږ باید ووځو، له طالبانو سره مو ښې کتنې درلودې، مونږ له دې هېواده ووځو او خپل پوځیان کور ته راولو. هغوی له شاوخوا شلو کلونو راهیسې هلته دي، دا ډیره موده ده. دوی په دې برخه کې د تروریستانو ختمولو لپاره ښه کار کړی، دا اوس د نورو هېوادونو کار دی چې ترهګر له منځه یوسي.
په 2020 میلادي کال کې د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ دورې په پای کې لا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وو او د امریکا ټاکنیز کمپاین یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز وو. د ډیموکرات ګوند جو بایدن د 2020 میلادي کال ټاکنې وګټلې او لا هم په واک کې دی، خو په خپل کمپاین کې د افغانستان په اړه ځانګړی پیغام درلود.
زه اوس د متحده ایالاتو څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مشري کوم. دوه جمهوری غوښتونکي او دوه ډیموکراټان. زه به دا مسأله پنځم ولسمشر ته په میراث کې پرې نږدم.
ولسمشر جو بایدن خپل ژمنه پر ځای کړه او امریکایي ځواکونه د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه ووتل. دا مهال تر دوو لسیزو وروسته بیا د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. دا په دې موده کې لومړنۍ ټاکنې دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نسته او د امریکا په دې ټاکنو کې د افغانستان مسأله ډیره نه یادیږي. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه کولی سي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمت په دې باور دی چې د افغانستان په اړه هره پریکړه به د نومبر له پنځمې یعنې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته معلومه سي.
پیشبینی
و ایس کی قضیه افغانستان زما وړاندې نه دا چې د افغانستان قضیه به د لومړی درجه مسله نه وي او پر ټاکنیز بهیر او د امریکا د ټاکنو پر پایلو به ډیر اغیز ونه کړي. خدا چې له ټاکنو وروسته به د ګټونکو ګوند یا کاندید لخوا کومې پریکړې او تګلارې غوړه کیږي هغه په بشپړ توګه جلا موضوع ده.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتوبات اجازه نه کوي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې مش پښتن ته به جوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که د خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتي ستونزې زیاتې سوي. افغانستان کې د شوزو روغتي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو لکبل د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی. په ځنګړی توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزې لبیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سمازه دغه اندر لري چې زه خبر لرنسم کولای، اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزې روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم. دوباره وایم، بس دا وایم چې ولې زموږ مېرمنې باید د ځان پر مهال څو کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې درغور کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی. که دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینیک کې راسي، موږ ته یو قابله یو ډاکټره موږ استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شدي بیړني روغتي خدمات نسی ترلاسه کولای. شځي ډیری وختونه تر کلینیکا او روختونه در رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو له امله شځي نس کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمیر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکي رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفاً زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازن خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له غوښتنو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدواري او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
شزه بیچارهګان ډیر په مشکل کې دي، حتی در دې اندازې چې ډیر د کمخونی سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصادي ضعیف دي د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په شډاول ورسیږي دوی لاسرسي نور تل لري، ولې چې اقتصادي بیخي ضعیف دي.
دا وایي د فزیکی ناروغي ترڅنګ ګڼ شمېر شزي پر رواني او روحي ناروغي هم اخته دي او د دې په وینا د دوغ ناروغي لوی لامل ناوړ دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو لکبله متضرر شزي نسی کولای د خپل رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
شزي مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نور کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینوینه چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل وسیدونکو رخصانه بیاوی ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیاي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخ نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زمو په پښتنه ټولنې ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا میرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي. موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوا ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې شزي د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعات کړي. دا سه ډیر مشکلات ستاسو چې شزه بیچارهګان سره مخامخ دي او ډیر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلیت ته، کلینیکو ته، صحي مراکز ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخي د مسولینو نظر واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوی لوړول هغه تدابیر دي چې کولای شي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو. نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت چې دوی په زور راغلي دي او هواده په زور نیولای دي. دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د مجبور کی چې یا هواد پری دي او تر څو چې لوستي ځوانان چې کوم په هواد کې دي هغه خبره اوزي چې دوی تا لار اواره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هواد دښمنانو چې ټول پیږي چې پاکستان او اندې دوی نغوا اړې چاغان پرمختګ وکي او خلونو نور کلونو ته شاته وګورئ. دا د هغوی برنامه وا او برنامه وسنه نه دی. دا برنامه د دوی په خوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دا د عملري د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوندۍ دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاک باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستې ده. هغه نه کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شله هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستي دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسيږي پاسون به کوي. نو دوه لارې لري. نو هم فزیکی هم منټلی او روحانو د خلک نارامدي او د ټول ناستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دادې چې دوی نه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستي چې هغه تحصیل دی. چې په قران کې هم خپل حس دي چې په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په امنجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو شي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړی کې ټینګي کی. نو دا څه معنا لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیقه معنا لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمنګ ازادي غوښتن کی لامل الله خان او احمد شاه بابا او د ټول لونی سره دغه په ټول ولستار دا لاستراولنی دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کی چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي او کچیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآنی کې سم ده ټول د مدرسې کې په دغه فکر وي چې حکومتداري حکومت ولی او دغه مسائل چې دي دا په کمزمونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کیږي. دا ساينسي مزامینو تلري دا ارتیا نور مزامینو تلري نه یوازې په دینی مسایلو باندې مخه تلري. افغانستان نه نه فیصد مسلمانان دي شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه کته سره پښتنه او کې دي هغه مشر مغل واکداران په پښتنه او کې قرآن په تفسیر او نشو لسترای مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کته سره وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستل شي په قرآن باندې پويږي په معنا باندې پويږي په تفسیر باندې پويږي.
د قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دي د دوه ډاله کې د سې کسان کانکور لاله کامیاب شوی دي او دوی لوړ ځاګړو ته لار پیدا کړی ده چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره ایت چې د کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې راته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواده کس فارغږي او بیا هیواد ته بدات څوکي.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې پټول هیواد چې وخت کې بدري لا کنه ډیر شوخ وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 15000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دنه غټ شرم دنه غټ بدبختی دا فکر کوم چې دا به نه وي او بل دا چې تاسو ویلې چې ځای قانون اور کړی دی او څو کامیاب شوی دی
د
کتاب دا چې کسان راغلي دي چې هغه به په هیڅ نه پويږي هغه به په خپل عمل نه پويږي پسند کې به اخر نمره یې ځکه کسان په جنما چې هغه خپل د سن فاول نمرګان فارغ شوی دی هغه پاتې دی په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا چې خلک فکر راغلي چې هغه به په هیڅ نه پويږي خو سید هغه به کامیاب شول سنونه بډا کی دا به دنه دوی چې شي کوي بیا پسند روغتونو کې بدوي څه کوي ځکه چې یو کس کا ټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه ته ګټه ورسیږي دا غره تا ومن وړيږي او هغه هیواد د دومره شاته پری خدای چې د ټکنالوژي لمخه نه چې په باغوي ته په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی ځای ده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا داسې فکر وکړ چې لکهو کسانو مونږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ادامه ورکاو هغه لکهو کسان به برخه پاتې دي او دا هیواد یې 500 تر 1000 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي
وخت د تیریږي انجنې مکتب ته نه پریدي له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولې سي
خدا خو که مونږ د افغاني هغه عرصه یو طرف ته پریدو هغه علمي بحث هغه دسي هغه وطني بحث هغه دلته ودانګما هغه دا دی چې کچیر ته دوی فکر وکړه هم دغه وسنۍ د کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریضان کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل میرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا هغه خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتيان یو مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا مني یو نارینه راکی او دوی د خزو معاینات وکي خو نه دا څه نه کوي دغه مسائل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدای دی چې خزینه ډاکټرانو نه حق حقوق واخیستي دویم دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کال ډېری خلک په اخري سمسترونو کې ول یا په اخر پونځي په اخر کال کې ول هغه به اوس وخت فارغ نه دي یو
وظیفه کول او د هیواد خدمت به کول خو مات بختانه د هغه نه یو واد چې دا حق واخیستي دا غوي د ژوند سره دا سه لوبي وکړلې چې ترسو ژوند دی د دې په نفسونو کې د په ژوند کې به طالبانو ته نه یو ذکر کا واغه هغه بده دواوي چې وی هغه بده دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق به خور نه واخیستي دا غوي عزت مور نه واخیستي هغه نه هر څه واخیستي نو تاسو فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسني نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لونې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسترۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لونې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپل دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمن سره کوي بده خو بیا موږ چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی وی نو افغان خو د بل افغان په در ضروري جنونو نه حق اخیست دي هغه فزیکی له لحاظ خو به وي به دغه نه په کورودل د اول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحن به نارامه دي خلک نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د جنونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د جنونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره ده کړی
bale dui bar bar khpal gundo ki wai cha afghanistan ki amniyat da khal kawlai si khpal wilayat talarsi ya nur kasan chakar la para bila bila wilayatuno talarsi suk cha da na wai jang nasta jagra nasta sirik sahab kamunga si wai cha pa jiba kem aram aramida mari tol khas di hi suk nasta ya afghanistan usanai waziyat la ajri sara nasta shi kawlai
handa da de chale betak da ishara ogra dui wai cha amniyat de chi chi amniyat kata se fasad wo gorai khudal ta دن خلک خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوي افغانستان د تازه راغی وې دوم رغت ترين فساد د تاریخ په تل کې نو شوې چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکره الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي کور کړی هغه ځینی فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانای به بس $100 د خلکو نه سړي یو د یو نمونه ده د الکترونیکی تذکره په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظامي شوټه هم خدوی کا څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې بیا هوا ده بهر دی ول د خپل فامیلونو لته نه لګي کامنیت وی ول خپل مور پلار خويند ورونه او د زمان چدل ته امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ول دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنیت د چی کوم امنیت ده تاسو خود سره لګ باندې راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل دن نه سوګا من نه دی هر اخوات ته چې یو کس د ځوالاړ د فکر کوي چې بس تعقیبيږي 24 ساعت
هم دا درس نه یی کار چني د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خو پاتې دي، تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. دا څومره د فساد لامل کېدلی شي؟
څومره چې انسانان بدې لارې ته ځي، یو د غټترینو عاملونو نه دا دی چې بیکاري او بېروزګاري ده. په هیواد کې که نن غلا کېږي، که په هیواد کې نن څوک وژل کېږي، په هیواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزته کوي، دا ټول د ده وجه ده چې دا خلک بېکاره دي. تعلیم خو داسې بیا هم داسې و چې بس پوهنتون به و، خلک به تلل، حداقل هغه نیمه ورځ به یې فکر به یې بدل و، تعلیم او تحصیل ته بیدار به. تاسې فکر وکړئ چې یو کس داسې شپه ورځ کوټه کې واچوئ او بهر یې مه پرېږدئ، نو بالاخره هغه به خپله مړ کېږي. مرګ خو داسې نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو. تاسې یو انسان هره ورځ مړ کوئ، دنه غټ ظلم شته، دنه غټه ګناه شته. هره ورځ افغانان په خپله دننه کور کې وژل کېږي، تعلیم نه کوي، بس ټوله ورځ کور کې ناست دي. هغه به ډېری به اولاددار وي، ډېری به ځوانان وي، ډېری به پیغلې وي، هلته هغوی بس ټوله ورځ به کور کې ناست دي، بس یو بل ته به ګوري. نو دا په دمه هره ورځ وژل کېږي دا خلک.
تر اوسه ولس ته زده کړې د دوی معنی کړې دي، دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کېږي، نه راپورته کېږي. په دې خبرې وکړو، آیا امکان لري چې ولس خپله مبارزه وکړي، راپورته شي او یو مثبت لار به ولري؟
ولې نه، تاسې د بنګلاديش هغه ولیدئ، بنګلاديش کې همدغه ځوانان راپاڅېدل، هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي، د کلونو کلونو نظام درته تبدیل کړي. ولې چې دوی مجبور شول، همدغه ځوانان محصلین ول، تنګې تنګې ځوانان د شلو پنځه ویشت کلونو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل، د بنګلاديش صحیح نظام درته له منځه یووړ. ولې دا کار یې وکړي؟ ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل. نور بیا هم دوه لارې لري، ما مخکې م ویلې چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هره ورځ به مړ کېږي سره، او یا به راپاڅېږي پاسون به کوي.
دا وضعیت که همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی څومره خطرناک ویني؟
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، نو موږ به اتلسمې پېړۍ کې بیا به ژوند کوو، ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کال نور هم دوام وکړي، دا څه چې شته ځوانان دي کدرونه، دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي. د هېواده په هلو لارو به کوشش کوي چې داسې وضعیت ته ولاړ شي تر سوال ته دوی وشي کولی خپله باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دی چې په زړه کې دی هغه به کوي، که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي، او یا نو که نه وي نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي. ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل، د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی، هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی، نو ته هېڅ سم نه یې، نو ته هېڅ نه لرې، چې هېڅ نه لرې نو دنه دا مړ هېواد یې. نو ډېره خطرناکه ده. اوسه پورې اوس هم موږ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو، که دا ادامه پیدا کړي نو موږ به اتلسمه پېړۍ کې ژوند کوو. هغه کدرونه چې په تېرو شلو کلونو کې دکتورا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو، هغه لاړل اوس پردي هېوادونو کې مزدوریانې کوي. دغه کوم انرژي چې لري هغه پردي هېوادونو کې مصرفوي، او چې کله مرګ ته نږدې شو بیا به لاړ شي خپل هېواد ته. په دې معنا چې هغه هېواد به د نور د مړو هېواد وي. هره ورځ د ځوان په حیث چې زه دلته تحصیل کوم، فعلانه ما ته هلته داسې ورځ نشته چې زه د هېواد په اړه فکر نه کوم. زه چې دومره هر سل دلته په دې هېواد کې امریکا کې لرو، هر سل هغه که تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو، نو تاسو فکر وکړئ هغه هېوادوال مو چې په خپله دننه په هېواد کې دي، ماسټري ډیګریانې په لاس کې دي، هغوی به څه کوي؟ هغوی به څه حالت لري؟ دا وضعیت ګوري، کار نشته، بېروزګاري ده، او په چوکیو کې داسې بې سواده به ناست وي چې هغوی په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي، او هغوی ستا په ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشونه اخلي، او ته یو ماسټر او دکتورا لرې او ته آرام په کور ناست یې او بچی دنده ته ژاړي، نو د دنه غمیزه بله نشته فکر کوم په هېواد کې. روحان دا انسانان آرامه دي، روحان دغه هغه خلک دي چې دوی روزانه وژل کېږي. نو دا خلک یا به ډېری یې پردي هېوادونه تللي دي، او دغه کوم چې پاتې په هېواد کې دوی به هم د هېواده بهر وځي، او دا خپله زده کړې تحصیل دا په بهرني هېوادونو د نورو هېوادونو په جوړولو کې به مصرفوي.
چې هغو ځوانانو ته هم یو څه ولرو چې دوی په هېواد کې دي او نشي کولی زده کړې وکړي، البته نجونې یادوو، دوی ته به موږ او تاسو څه ډاډ ولرو؟
امید شته، ځکه داسې نه ده، الله پاک هر څه ګوري. دا خلک لکه څنګه چې په تېرو وخت کې نن نه څوویشت کاله مخکې همداسې اوایي راغلل، بېرته اوایل ولاړل، وتښتېدل. خیر دغه تورې شپې به هم تېرې شي، ځکه هره شپې به نه وروسته ورځ ته سړی باید حقیقت ووایي. دوی باید پاسېږي، دوی باید خپل غږ پورته کړي. نور ځوانانو ته همدا پیغام ورکوم چې نور تاسې پاسېږئ، غږونه هم پورته کوي، ځکه چې که نن سبا دغسې غږ سره پاتې کېږي او دوه زره کسان مړل کېږي، نو حداقل لکه بنګلادېش غوندې نظام خو به ورته بدل کړي. ما خویندې چې په کورو کې دي، که زمینه لرئ د تحصیل، که زمینه لرئ حداقل ځان سره سلف سټډي کول، کتابونه مطالعه کول، دغه یو زری لار ده، بل خو لار نه لرئ تاسې. او که د هېواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي، اوس خو درسونه آنلاین هم شته، خو چې آنلاین درسونه وي نو هغوی لپاره غربت هغه پیسه او دغه انټرنټ پیسې به د کما کړي. نو بله لار نه لري چې بس ورځ تر بلې خپله په کورو کې ناست دي، او په کورو کې د ده په ځای چې خپله روحن ووژل شي، غوره ده چې دوی دې هم د هېواده که ورته چانس برابر وي بهر دې ولاړ شي خپلو تحصیلونو ته. او آنلاین اپلایګانې دې وکړي، سکالرشپونه شته د هېواده بهر، سکالرشپونه شته، که چانس ورسره یاري وکړي انشاءالله چې بس
شو بوزي
ځکه چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي. سکل په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای، البته انجینې دوی غږ پورته کړي. یو دلیل دوی وایي چې دوی وهل کیږي، بند کیږي، حتی د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي. دلته تاسو کومه د حل لارې وینئ؟
تهدید خو ستا خو زه دا وایم کنه، د ده په دې چې هره ورځ مړ شي سړی، په یو ورځ مړ شي خبري، دا چې هره ورځ هره لحظه هره ثانیه وژل کیږي، دا غوره دی که یو ځل سړی مړ شي. دا خو د بې غیرتۍ ژوند دی چې ته هره ورځ مړ کیږي، هره لحظه مړ کیږي، هر څه په خپلو سترګو ګورې، څه کولی نه شي.
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې هم کار کول له دولت سره، اوس له طالبانو نه بدتره سخت دریځ کوي دي. البته یو شمېر ټول نه یادوي دوه کسان ته تاسو څه ویل لرئ؟
هغه خلک دي، هغه خلکو نه تاسو پښتنو کې جمهوریت کې به ګیره کلی کړی وي، او عیاشترین انسانان هغه ول. کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي، هغه ډېر دوه مخ انسانان دي، دنه ډېر منافق انسانان دي. هغه خلک وکړه لونګۍ راشي لونګۍ ووهي، او که جمهوریت وي همداسې ګیره نکټایانې، د منافقینو نه بتر دي هغه خلک، ځکه چې سړی هغه هغه انساني او ایماني او افغاني غیرت هم ورسره وي، هغه خو طرف معلوم وي. نو هغه سې خلکو نه باید ډېر وډار شي سړی، لکه دغه مخامخ نه دښمن دې معلوم وي. هغوی خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره جفا کوي، بلکې د ملت سره هم جفا کړی او جفا کوي. نو ډېر منافق انسانان دي هغه خلک، هغوی د خدای نه وډار شي، ان شاء الله چې دا هغوی ځای هم دوزخ وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوښ کړم تاسو مننه.
درن دوستانو دوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې، او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری.